د شام بمبیج خار سلویخ فیصد برخه د اسلامی دولت وسلوال ډلې نه خلاصه کړې ده. له بمبیج خار نه په تیرو څلیرشتو ګنټو کې تقریبا 23,000 عام خلک وتلي دي، خو لا هم پکې په زرګونو نور ګیر دي.
اوردونکو دا منور شاه چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو، په دې نیمه کې ستاسو لپاره ونیزه خبرونه د باختر ستوري هم لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې د پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستي سیرا ظاهر ته وشي.
نن اکثر مقامی ورځپاڼو خپلې ادارې د حکومت د پاتې 2 میاشتو لپاره د پالیسۍ په اعلان باندې لیکلي چې په کې اکسپرس ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې غونډه کې د حکومت په تیرو 3 کالو کارکردګۍ او د راتلونکو 2 میاشتو لپاره د حکومت په ترجیحاتو باندې غور وشو. د ادارې په وینا په غونډه کې د سی پیک او ځینې نورو منصوبو په اړه وزیر اعظم وویل چې دی به په خپل نگرانی کوي. نو دا خو ډیره خبر ده چې حکومتونه په خپل د خپل کارکردګۍ جاج اخلي او د دین گرانی هم په خپل کوي، خو که په حکومتي کارکردګۍ باندې لګ نظر تیر کړی شي نو د حکومت د 3 کالو باوجود د بجلی په لوډ شیډنګ کې تر اوسه کمې نه دی راغلې او گرانی هم ورځ په ورځ سیوا کیږي. ادارې زیاتوي که وکتل شي نو حکومت تر دې دمه بلدیتی ادارو ته اختیارات هم نه دی ورکړي. نو سوچ کول پکار دي چې د حکومت په پاتې 2 کالو کې به بلدیتی ادارې څه کار وکړي. ادارې اخیر کې وایي دوی نه ګوري که دا مسلې حل شي، بلکې دا به هم دغه شان روانې وي، ځکه چې تیر وختونو کې هم حکومتونو دا رنګ دعوی کړې وي. کچري نورو حکومتونو هم خپل اولس ته توجه ورکړې وه نو نن به د کسانانو بد حال نه وي، د امنیت وضع به داسې نه وه، په جرمونو کې به هم دا رنګ اضافه نه کېده. نو په دې صورت حال کې که وکتل شي نو یو حکومت هم اولس ته فایده نه ده ورکړې. د دې تر څنګ د پېښور نه خپرېدونکي آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي سینټ د انټرنیټ د لارې جرمونو مخنیوي لپاره د بل منظوري ورکړه چې مقصد یې د انټرنیټ په ذریعه د جرمونو او ترهګری خورولو مخه نیول دي. تر یې مخکې لیکي که څه هم د انټرنیټ د فایدو نه انکار نشي کېدی، خو اکثره وخت دا غلط او په منفي توګه کارول کیږي او هم په دې وجه حکومت د دې بل د لارې د دې د مخنیوي فیصله وکړه. د ادارې په وینا اوس که یو پلو د دې قانون د عملي کولو ضرورت دی نو بل پلو د ټولنې ځوانانو لپاره هم خپل رجحانات بدلول وي او نیټ به د تعمیري کارونو لپاره کاروي او د انټرنیټ د صحیح استعمالولو او له دې ګټو پورته کولو لپاره باید چې مدني ټولنې او اسکولونو کالجونو او پوهنتونونو په کچه د آگاهي پروګرامونه تابع کړي شي چې دا رنګ په نوي نسل کې یو احساس او شعور پیدا کړي شي چې انټرنیټ د منفي هلو ځلو لپاره نه بلکې د دې اصل مقصد د ټکنالوژي په دنیا کې سمثبت کار کول دي.
او د نړۍ مطبوعات
د جرمنی غږ راډیو لیکي افغانستان چې د نړۍ په غریبو هیوادونو کې یو دی د تجارت نړیوال تنظیم ورلد ټریډ ارګنایزیشن غړیتوب یې ترلاسه کړی. د دغه هیواد چارواکي هیله لري چې له دې سره به په اقتصادي وده کې مرسته وشي. بلخوا د فرانس خبری اجانس لیکي د فرانس انتظامی دوه کسان په ترهګری تورن کړي چې یو پکې پاکستاني وکړی دی. د دوه مقالو غټي برخې لملي امیر زاده اورو.
د جرمنی غږ ریډیو ډویچه ویلی لیکي د جمعې په ورځ افغانستان د تجارت نړیوال تنظیم یو سلسلوش پیتم غړی هیواد جوړ شو. دا ګام د افغانستان د پارلمان لخوا د هغو قوانینو تر منظورېدو وروسته مخې ته راځي چې د تنظیم د غړیتوب لپاره لازمي ول. افغانستان اول په 2004 کال کې د ډبلیو ټی او غړیتوب لپاره درخواست ورکړی. افغانستان چې د نړۍ له غریب ترینو هیوادونو یو دی، د تانبې، کرومیم او اوسپنې په شان ډېر مدني وسایل لري. په دغه هیواد کې قیمتي کاڼي هم شته، خو د وسلوالو د تشدد له امله پکې سرمایهکاري باندې اثر پرېوځي. ډویچې ویلې دا افغان چارواکو لخلیلي کې چې د تنظیم غړیتوب په حاصلولو سره به په هیواد کې قانون قوي کېدو، شفافیت او د ښه اقتصادي ودې لپاره په بنیاد ایښودلو کې مرسته وشي. د افغانستان چیمبر آف کامرس اینډ انډسټریز د عامه اړیکو د څانګې مشر سیام الدین پسرلی ډویچې ویلې ته وویل له دې سره د دوی په لاس یوه موقع ورسي چې د تجارت په برخه کې اصلاحات وکړي. په مقاله کې لیکل شوي په تېره لسیزه کې افغانستان په اقتصادي برخه کې وده کړې ده، خو بیا له هیواده د نړیوالو ځواکونو تک پس په تیرو 3 کالو کې اقتصاد له مشکلاتو سره مخامخ دی، ځکه چې نړیوالو سرمایه کارانو او مرستندویه کارکوونکو هلته خپل فعالیتونه کم کړل. د دې ترڅنګ د بیروزګاری مسله ده او د پانګې د ایستو له امله هم اقتصاد ته تاوان رسیدل دی. دویچه ویلی لیکي د اقتصادي مسلو یو مهمه وجه سیاسي کړکیچ او ناامنه حالات دي. بلخوا اي اف پي خبري اجانس لیکي د فرانس انتظامیه د جمعې په ورځ د یو پاکستاني تن په ګډون دوه کسان په ترهګري تورن کړي دي. د یوې عدالتي سرچینې په خبره په دغو دواړو کسانو شک کیږي چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې له هغه څانګې سره تعلق ساتي چې د تیر کال په نومبر کې په پیرس بریدونو کې یې 130 کسان وژلي وو. د سچینې په خبره په 15 کلن پاکستانی تن محمد عثمان او 29 کلن الجیریایي وګړي عادل حدادي باندې تورونه دي چې له وسلوالو سره په مجرمانه سازش کې ککړ دي. اژانس لیکي د پلټونکو په باور دواړه کسان د اکتوبر په 3 په هغه کښته کې د یونان لیروس جزیرې ته ورغلل چې پکې پسپرو کسانو کې په پیرس بریدونو کې لاس لرونکي کسان شامل وو. خو دغه دواړه بیا د یونان انتظامیه د 15 ورځو لپاره ونیول ځکه چې د شام جعلي پاسپورټونه ورسره وو. تر خوشي کېدو وروسته بیا آسٹریا ته په هغه لاره ورغلل چې په ناغوښتون کې کډوال پرې روان وو. د پلټونکو د یوې نږدې سرچینې په خبره ټاکل شوې وه چې حدادي له خپلو ملګرو سره په پیرس بریدونو کې برخه واخلي. رپورټونه وایي باور کېږي چې عثمان د پاکستانی وسلوال تنظیم لشکر طیبه لپاره د بمونو جوړوونکی دی.
سلام پښتونخوا خبرونه وس په نوی رنگ
د اگست لومړۍ نیټه نه
د ورځې تاوده خبرونه زموږ خبریالان در کوي.
خو ستاسو د چمالت خبرونه به ملګری خبریالان را کوي.
ملګری خبریالان څوک دي؟
تاسو او نور ګران اوریدونکي چې د خپلې سیمې خبرونه به را سره شریکوي
هر ورځ د سهار له 9 تر 10 بجو.
سلام پښتونخوا په نوی رنگ.
د پاکستان دولتي بینک یا نیشنل بینک په مومند ایجنسی کې خپل څنګه په 2 میاشتو کې د ننه پرانیزي چې لوجې پرې د سیمې خلکو ډېره د خوشحالۍ څرګندونه کړې او دغه اوسیدونکي وایي د مومند ایجنسی چې د تنخوا او پیشن اخیستو کې به ورته اوس ستونزه نه وي. نور تفصیل د شنواز ترغزی په دې رپورټ کې.
د پاکستان نېشنل بینک په محمود کې د خپل څانګې د پرانست لپاره 2 میاشتې موده مقرره کړې. دغه بینک چې د محمود ایجنسی په غلنې کې به جوړول شي ورنه بعد محمود سرکاري او ریټایرډ یا له نوکرۍ فارغ شوي تنن ډېره استفاده وکړي. له دې وړاندې بعد محمود ایجنسی ولس پېښور او شوقدر ته بینک لتلل چې به ورته ډېر مشکلات وو. یو سپینګیری پینشن اخستونکې وای
ما جما ګول لاواله او ما درې ضرور پریشن کولې زما چې لاړ ما موټر کې دې ځنه بوتل ما مال موټر یو 2500 اخیستل هغه چې بلار ما ګنټه ما ګور باندې کوټه تیر کړل دا اوس چې لاس زما دا دوه نه شو شو زما چې بیمار شان ته ما تکني دی راته دې تکني دې قطارونو کې ولاړ او ګرمي ده او کسان ډیر دی دي کنه.
ساجد خان هم په غلنې کې په یو سرکاري سکول کې استاد دی او تنخوا په شو قدر کې اخلي.
چې موږ به تنخوا د 6/7/8 تاریخ نه مخکې نشو اخیستل بل چې موږ د دې نه شو قدر ته نو موږ کرایم کېدل او موږ ته الته مسایل په قطار کې ولاړو او تاسو کوم مطلب چې موږ تللو دلته بعد اسکول چې وکم ډیوټي باندې هغه هم موږ یو ورځ شوکي خامخه تنخواه اخیستل د فارا کوله.
مشتاق خان وای چې کغلنه کې دغه بینک جوړ شو نو د هغوی مشکلات به ختم شي.
تنخواه می جبیل کې په شبقدر کې جی نو بس دلته نېشنل بینک دغه شي موږ نو به موږ څه کوی شبقدر تر سیزو بزام کلنه ته کوم ته کیلومتر 2 کیلومتر مزل دا موږ تر سره ګرځي.
څور ز وړاندې د محمود جنسی د پر ریکل ایجنٹ او د یاد بینک د مشرانو ترمنځ معاهده شوه چې 2 میاشتې کې به د بینک څنګه محمود ایجنسی کې جوړول شي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمود ایجنسی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل ټکنیک چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
لکه شبکه درته بل اونیزه خبرونه د بختر ستوري هم دراورو خو دلته کیو ریپورت لرو. په ننګرهار کې د هپاتایټس یا تور زړی نړیواله ورځ د یو لړ مراسمو په ترڅ کې ومانځل شو. د غونډې ته د ډاکټرانو سربیره د جلال آباد خار نیان اهم ورغلی وو او عامه پوهاوی ورکړل شو. تفصیل د باز محمد عابد په ریپورت کې ورو.
د روغتیا نړیوال ادارې WHO د جولای 28 د هپاتایټس ناروغۍ د مخنیوي نړیوال ورځ سره نوموولي خو د ننګرهار د روغتیا چارواکو دغه ورځ د یکشنبه په ورځ د یو سیمینار پر ترسره کولو سره ونمانځله چې پر نوو جراحي ډاکترانو سربیره ورته د جلال آباد ښار نایان هم وربلل شوي ول. د ننګرهار د عامې روغتیا په ریاست کې د HIV ولایتي کوارډیناټور ډاکټر نورالحسن بشریار د هپاتایټس ناروغۍ څخه د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت مشال راډیو سره په خبرو کې وویل دوی په پام کې لري چې په روان کال کې د هپاتایټس بی 15,000 ناروغانو ته ویکسین تطبیق کړي.
لومړی ځل لپاره 28 د جولای د عامې روغتیا د نړیوال روغتیایي ادارې یا د WHO لخوا د غورز په دې نوم ونومول شو او د 2010 کال را په دې خوا د غورز په ټول نړۍ کې په ټولو هیوادونو کې دا ورځ لمانځل کیږي چې سږ کال هم مونږ د غورز په ننګرهار ولایت کې لمانځو د دې شعار لاندې چې هپاتایټس د مخنیوي او د درملنې وړ دی. 2015 نیوم کال کې په پلان کې د 15,000 کسانو ته مونږ هپاتایټس بی واکسین تطبیق کړو او همداسې په پلان کې نیول شوی دی چې د درملنې لپاره سهولتونه برابر شي.
دا چې خلک کوم تدابیر په پام کې ونیسي چې له هپاتایټس یا تور ژړی له ناروغۍ څخه ځانونه وژغوري د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مرستیاله مقدسه میراج په ځواب کې وایي
په محفوظ ځایونو کې دوی جرایي پرکټیشنر اجرا کوي. هیوادوال په دې باندې پوه شي چې کوم ځایونو کې چې پاک او ښه میناخانې نه وي هلته باید چې دوی خپل د غاښونو ایستلو لپاره لاړ نه شي. د ماشومانو سنت کول یا ختنه کول باید چې دوی متوجه وسي چې د پاک سامان آلاتونه باید استفاده وشي ورته او کله چې دوی نایي ته ځي باید پوه شي چې پاک پل د دوی لپاره استعمالیږي. چې کله دوی ته په شخصي میناخانو کې زرق وهل کېږي کله کله متاسفانه زموږ په سیوی پرسونل کې داسې خلک شته دي چې یو ستنه اوس هم د څو نفرو لپاره استعمالیږي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ایډز د ملي کنټرول څانګې د تیرو څلورو کلونو رئیسی په افغانستان کې د هپاتایټس یا تور ژړی 1,050 پیښې تثبیت کړي چې یوازې د 1,490 مریض کال په دوران کې 1,340 پیښې رپورټ شوي چې دا د افغانستان د مجموعي نفوس 0% جوړوي چې 15% یې په هپاتایټس بی او 2% هپاتایټس سی تثبیت شوي دي. د ننګرهار د روغتیا چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د تیرو څلورو کلونو رئیس 971 هپاتایټس پیښې ثبت شوي چې 645 هپاتایټس بی او 308 هپاتایټس سی باندې اخته دي. دوی وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د ننګرهار د عامې روغتیا په مرکزي روغتون کې د پی سي آر د معایناتو اسانتیاوې هم برابرې کړي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوي دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به وتر کو
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ و رباب کم زمان پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے لپیغام سر راگلی
دا ہنر لارا دا تشدد نلے ری لارا دا
پر دغو او ورطا موضوعاتو انی زخپا روانا ہارون باچا ہنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت دا مازیگر پر سلورو پجوندے بڑا او ہر یک شمبا یا اتوار دا مصبخین پر دونیمو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو.
مشال رادیو ته وګستې اوس هم لاجمنی سره سم ورسېدلې د ونځي خبرونه د باختر ستوري. د باختر ستوري په دې خبرونه کې د دوو کتابونو د مخکتنې غونډې ریپورت، د افغان کرکټ ټیم په اړه د ژباړن شوی کتاب له ژباړن سره مرکه، او په کابل کې د یو انځوریز نندارتون ریپورت زیر شوی دی. د خبرونه کوربه باز محمد عبد دی.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننۍ خبرونه کې به د کور ادبی بهیر د دوه تنو خزینه شاعرانو د کتابونو د مخکتنی ریپورت ولرو. بیا به د افغان کرکټ ټیم په اړه په انګریزي کې د لیکل شوی کتاب له پښتو ژباړن سره د کتاب په اړه لنډ شان مرکه ولرو، او په اخیره کې به په کابل کې د یو انځوریز نندارتون ننداري ته هم تم شو. لومړی رپورت درازو. کور ادبی بهیر چې د تیرو دریو کلونو راهیسې په جلال آباد ښار کې ادبی او فرهنګي فعالیتونه کوي، تر دې دمه یې بېشمېره ادبي او کلتوري غونډې جوړې کړي او په لسګونو ښځینه شاعران یې ټولنې ته ورپېژندلې دي. د تېرې دوشنبې په ورځ دغه بهیر د حسنا احمدزی د ټپیزو کتاب تا هیرولی نشم او د اسری ګل احمدی د نثر د نفاق نه د خلاصون لار مخکتنې غونډه جوړه کړې وه چې حال یې په رپورټ کې درکوو. شعر او نثر د کتابونو د مخکتونو په دغه غونډه کې چې د ننګرهار په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې جوړه شوې وه، تابع یې د کور ادبی بهیر نیولې وه چې پر لسګونو ښځینه شاعرانو سربیره پکې په ګڼ شمیر کې ځوانو شاعرانو هم برخه اخیستې وه. د کور ادبی بهیر مشر مقدسی احمدزی د غونډې په آخر کې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د خزینه شاعرانو د تشویق لپاره د مخکتنی غونډه جوړه کړې ده.
دغه د مخکتنی غونډه چې د دوو شاعرانو په کتابونو باندې پکې مخکتنی وشو، شاعرانو لیکوالانو ته د دوی کتابونو ورکړي، یو لنډه مشاعره هم پکې لرله. زمونږ د بهیر په نوښت باندې جوړه شوې و دغه ډول غونډې د خویندو په تشویق او هڅونه کې ډېر رول لري چې هغوی استعدادونه راښکاره شي، هغوی له کوره راوځي او په ډاډه زړه باندې خپل شعر د نورو تر غوږور ورسوي. نو دا ډېر رول لري او انشاءالله زمونږ بهیر دې ته ژمن دی چې په راتلونکي کې به دغه ډول غونډو ته د خویندو په هڅونه کې په ټولو ادبي برخو کې فرهنګي برخو کې د خویندو لپاره ادامه ورکوي.
د نفاق څخه د خلاصون د لارې لیکوالي اسری ګل احمدی په خپلو خبرو کې وویل په دې خاطر دغه کتاب ولیکه چې په لومړي سر کې خپل ځان او بیا ټولنه د نفاق لرنځه وژغوري.
کچېرې جګړه وغځېږي نو قرباني زموږ فکرونه پخوي. همدارنګه موږ کولی شو چې د لوکې په وړاندې روژه ونیسو، خو لویه بلا او غټه اندېښنه چې په یوه کورنۍ کې یا ټولنه کې لوی آفتونه زېږوي نفاق دی. نفاق سرونه له تنې بېلوي، نفاق د ژوند هستي بېمالګي کوي. نو د همدې خبرو په نظر کې نیولو سره مې یوه کوچنۍ رساله ولیکله تر څو نفاق په سمه توګه وپېژنم، ځان کورنۍ او ټولنه ترې وژغورم. ما دغه رساله د مختلفو کتابونو او د قرآن احادیث پرانا کې برابره کړې ده.
حسنا احمدزی چې د تا هیرولی نشم په نومې د ټپیزو ټولګه مخکتنې ته وړاندې شوې وه، وایي چې د نورو خویندو شاعرانو د تشویق لپاره یې کتاب خپور کړی دی. محمد گلاب توحیدیار د نفاق نه د خلاصون لار کتاب باندې مفصل خبرې وکړي. نو موړي په خپلو خبرو کې یو ځای وویل
سری ګل احمدی چې کوم کتاب لیکلی دی په سریزه کې یو ډېر مهم خبرې ته اشاره کړې ده. هغه ته وایي چې کچېرته په ټولنه کې جنگ جګړې نورې ورانۍ رامنځته شي، دغې رغول بېرته اسانه دي، او کچېرته جګړه وي نو په جګړه کې خلک پخېږي هم، خو کچېرته د یوې ټولنې وګړي فاسد شو، منافقین شو، هغه بیا پیړیو پیړیو ته ضرورت لري، ځکه چې نسلونو ته ضرورت لري، یو نسل نه بل نسل ته پاتې کېږي. په همدې ډول د نفاق ډولونه ذکر کړي دي، دا هم ډېره مهمه ده. موږ او تاسو کې چې کومه خبره ډېره زیاته مشهوره ده، هغه دا ده چې د منافق درې یا څلور نښې دي، چې کله خبرې کوي په خپلو خبرو کې دروغ وایي، کله چې وعده وکړي په وعده کې مخالفت کوي، او کله چې څوک امانت ورته کوي په هغه کې خیانت کوي.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ امیر امرالله امید وویل چې د خزینه شاعرانو او لیکوالو د کتابونو د مخکتنی غونډې نورو خزینه شاعرانو او لیکوالو ته جرأت ورکوي چې را میدان ته شي او خپل اثر خپاره کړي.
د دغه ډول مخکتنو غونډې د خویندو په استعدادونو باندې مثبت اغېز ښندلی شي، په دې معنی چې یو خو دوی تشویقي دي. تاسو ګورئ په نننۍ غونډه کې د سبق قصد دوی ټولې د شعر و شاعرۍ یا د لیکوالۍ سره تړلي دي، دوی هڅېږي چې کتاب ولیکي، او بل دا ده چې دغه کوم فرهنګ یا کوم کلتور چې د مخکتنې دی د دې سره کم تر کم آشنا کېږي چې مخکتنه په څه ډول باندې کېږي، آیا د کره کتنې سره توپیر شته که نشته، په دې مسایلو باندې پوهېږي. نو اهمیت یې
د غونډې په آخر کې یو شمېر ښځینه او نارینه شاعرانو خپل شعرونه هم وویل چې د اوریدونکو پام یې ورواړاوه. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په دې وروستیو کې یو هندي ول اصله امریکایي لیکوال د افغانستان د کرکټ په ټیم یو کتاب په انګریزي ولیکه چې طارق نجیب د ناصرګند د لیس په نوم پښتو ته راوژباړه. لژباړن سره مو د کتاب په اړه لنډې شان مرکې ته را بولم.
طارق نجیب، کدا راته ووایې چې دغه کتاب چې تاسو ژباړلې دی لیکوال یې څوک دی؟
د کتاب لیکوال چې دی هغه هندي الاصل امریکایي دی چې نهار سوتار نومېږي، چې په 2014 کال فبروري کې دا بازار ته راوتلی دی، او دا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې باره کې لیکل شوی چې د کچاګړې کیم نه شروع او 2015 کال 500 ورځې یو ورځنۍ لوبې ته لاره پیدا کړې ده.
څه علاقه دې پیدا کړله چې دغه کتاب ته پښتو ته راوژباړي؟
زه په دې باره کې داسې وایم چې د اوسني کرکټ چې کوم رامنځته کړی دی ملي لوبډلې دی باندې مختلف کسانو خپل منځونو کې بحثونه کړي دي چې دا د چا هڅو دې ځای ته را رسولی دی. نو ما غوښتل چې دا خپل کوم عام خلک چې دي دا په دې باندې وپوهېږي چې د دې کرکټ ملي لوبډلې رامنځته کولو لپاره انفرادي او حکومتي کارونه تر کومه حده پورې کړي دي او چا ورسره پکې مرسته کړې ده.
نو تاسو ته خو به په دې کتاب کې د ژباړلو په وخت دا پته لګېدلی وي چې د کرکټ په دغومره پرمختګ کې د چا لاس کې دی شي په خپل د لوبغاړو او کنا تر شای نور داسي سپورټرانو؟
د کتاب منځنۍ کریکټر چې هغه په دې ناول کې سګي کې هغه تاج ملک عالم دی چې هغه هم د هغه د مرکو نه دا کتاب راماسته شوی دی چې د لوبډلې راماسته کولو لپاره ډېرې زیاتې هلې هڅې کړې دي، او له دې سره سره چې کوم ملګري وو رئیس احمد زی او کریم خان صادق او الاداد نوري چې د دې لوبډلې راماسته کولو لپاره ډېرې نه ستړي کېدونکې هلې هڅې کړې دي، او له دې سربېره حکومتونو هم د طالبان حکومت هم په دې کې ورسره مرسته کړې، او له هغې څخه وروسته ولسمشر کرزي هم د افغانستان کرکټ بورډ رامنځته کړی دی.
یعنی په دې کتاب کې دغه هر څه څرګند شوی دی؟
بله صاحب، دا دې ته هر څه ته پکې اشاره شوی دی.
لکه څنګه چې په انګریزي ژبه کې د دې ناول په شکل باندې لیکل شوی، تاسو هم هغه په پام کې نیولای دی چې هغه د ناول په رقم یې وژباړي؟
بله صاحب، دا چې کوم ناول په شکل لیکل شوی دی موږ هم کوشش کړی چې هغه سې د کیسې په ډول یا د ناول په شکل باندې همدغه سې مخ پر وړاندې لاړ شي. او دا کتاب چې دی دا ډېر په هنري او په خوږه ژبه باندې لیکل شوی دی چې د دې لارې به د عام خلکو د کرکټ سره علاقه او ذوق هم پیدا شي، او بله له دې سربېره دی کې د افغانستان تاریخ ته هم پکې تر ډېره ځایه لنډه کتنه شوې ده.
څومره ټوکه چاپ شوی دی او تر اوسه پورې چې د لوستونکو لاسونو ته ورغلې د هغوی عکس العمل څنګه دی؟ تا ته پیسې ریاکشن راغلی؟
دا کتاب خو دلته په جلال آباد کې د مازیګر کتاب پلورنځي لخوا چاپ شوی دی په 1200 ټوکو باندې، او تر اوسه پورې چې کوم خلکو ته لاسته ورغلی دی نو هغوی ډېر زیات خوشبینه دي له دې لپاره د کتاب لوستلو لپاره، ځکه چې یو خدای دی چې ډېر زیات معلوماتي کتاب دی، او بل دا چې د کیسې په ډول لیکل شوی دی، او درېمه خبره ټولو نه مهمه دا چې د کرکټ په اړه دی نو ډېر زیات خوښوونکي به ولري آینده کې. او دا 1200 ټوکه چې دی دا خو زمونږ لومړنی چاپ و، او له دې وروسته به انشاءالله مونږ دې ته امید لرو چې دا به راتلونکي کې دویم ځل درېیم ځل چاپ دپاره هم مونږ ولیو.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، وتلی انزورګر عبدالله ارباب تیره اونۍ په کابل کې د همگی یک برارو یک خوارم تر عنوان لاندې یو انزوریز نندارتون پرانستی و چې حال یې په رپورټ کې درکوو. دغه انزوریز نندارتون چې په کابل کې د ملي ثبات ټولنې په مرکزي دفتر کې جوړ شوی و، د افغانستان د بیلابیلو قومونو او نژادونو سره تړلو ځوانانو پکې ګډون وکړ چې د نندارکوونکو د پام وړ وګرځید. په نندارتون کې د افغانستان د ټولو قومونو او نژادونو د کلتور په رڼا کې انځورونه نندارې ته وړاندې شوي وو. د نندارتون وړاندې کوونکی عبدالله ارباب وایي چې په انځور کښنه کې هڅه کړې چې افغانانو ته د ملي یووالي پیغام وړاندې کړي.
دغه انځوریز نندارتون مهم هدف چې وغه دا و چې په افغانستان کې د ژبې او قوم او سیمې په نوم باندې له بده مرغه په شعوري توګه خلک ویشل شوي دي او یو تجارت د دې نه جوړ شوی دی. نو په دې خاطر چې دغه تجارت او دغه تجارانو په وړاندې یو مدني حرکت او د انځورګرۍ د لارې یو نو وایو چې نور موږ دې ته صبر نشو کولی چې دغه تجاران دغه قومي ټیکهداران زموږ نه استفاده وکړي، نو موږ د افغانستان د مختلفو قومونو نمایندګان ځوانانو علما مشران را وغوښتل او هغوی سره خلاصې خبرې وکړې چې راځي په ګډه د یو بل سره د افغانستان د پرمختګ لپاره کار وکړو.
د افغان ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینهپال چې له نندارتون څخه یې لیدنه کړې وه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
بېله شکه په دا اوسنۍ زماني مقطع کې د تشدد په وړاندې باندې هره مبارزه، هر لفظ، هر حرکت د افغانستان د خلکو په ګټه باندې دی او همدا یې وخت دی. ولې کله چې د تشدد په وړاندې باندې مبارزه هنر ته ولېږدي بیا یې تاثیر دوه چنده سي. دا نننۍ انځوریز نندارتون چې په ځانګړې توګه د تشدد پر خلاف باندې دی په زړه پورې دی او بېله شکه چې ګټه او تاثیر یې په اوسني وخت کې تر هر څه زیات دی.
د کابل پوهنتون استاد او په علمي او ټولنیزو چارو کې د افغان ولسمشر سلاکار استاد لال پاچا ازمون مشال راډیو سره په خبرو کې وویل که د هنرونو له لارې د سولې، امن او ورورولۍ پیغام ورکړل شي نو په ټولنه مثبت اغېز پرې باسي.
دغه کوم نندارتون چې جوړ شو دا د افغانستان د ملي یووالي او افغانستان کې د قومي او سمتي او ژبنیو شخړو د حل لپاره یو بهترین لار وه. د هنر په جامه کې او د هنر په ژبه باندې وه. کاش چې زموږ نور هنرمندان هم دغه لاره خپله کړي، په افغانستان کې به د ملي یووالي هغه اصلي مبارزه شروع شي. نو هغه که شاعر وي، که لیکوال وي، که هنرمند وي، که نقاش وي، که هر څوک وي، دغه هنرونو کې چې څوک کار کوي هغوی دې هڅه وکړي چې
د سیاسي چارو کارپو نظر محمد مطمئن وایي چې انځورونه داسې ژبه لري چې په اسانۍ سره پرې خلک پوهېدای شي.
بشر تاریخ ته چې سړی وګوري هلته ډېر وخت له انځور نه کار اخیستل سوی ده. اقتصاد پوهان او تاریخ پوهان او خصوصا انجینران په دې ښه پوهېږي چې انځور څومره ټولنې ته مثبت او منفي تاثیر ورکولی شي. کله چې ته نسی کولی یو څوک د خبرو له لارې وپوهوې، یو څوک د قلم له لارې وپوهوې، نو تر ټولو اسانه او ښه لاره دا ده چې انځور ورته ښکاره کړي. ارباب صاحب خو د خیر یوسې هر وخت همدغسې انځورونه دغه کړي دي. عموما د یووالي او د اتفاق خبره کوي تر څو چې موږ یو افغان نسو، یو هویت ونه لرو، موږ به له بدبختیو سره مخ شو.
د یادولو ده چې امدالله ارباب چې د تیرو لسو کلونو راهیسې د انځورګرۍ له لارې بېلابېل پیغامونه ورکوي پر کابل سربیره په ننګرهار، پېښور، سوات او لاهور کې انځوریز نندارتونونه وړاندې کړي دي. د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خا دوا باد وسی.
سری شنن خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.